The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د خالی ورځ کال 2014 د جنوري د میاشتې 13 وخت شوه دی په پاکستان کې د ماخام 6 بجې افغانستان کې شوه دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 8 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه رحمان بنره
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د مخالفه سیاسي ګوندونو د سختو نیوکو وروسته د ترهګرۍ په ضد قومي تګلارې عملي کولو لپاره غږ کړی دی. مخالفه ګوندونو وایي ترهګرۍ ختمولو لپاره به پنجاب کې تندرو وړلو په ضد عملیات کول وي.
اور اگر پنجاب میں ان کا ہولڈ کمزور ہوا تو پاکستان کے اوپر ان کا ہولڈ کمزور ہوگا تو یہ کوئی پرابلمز نہیں چاہتے ہیں.
د افغانستان سره په پولا د پاکستان بلوچستان صوبې سرحدي خار چمن کې کاروباري خلکو د کسٹم او اف سی چارواکو لخوا د سربو بندیز پر ضد خپل احتجاج نن په دویم ورځ جاری ساتلې.
مر په چمن کې نه بجلی سته، نه کتباړی سته، نه په چمن کې ملازمتونه سته، نه بل روزګار سته. دغه چې کوم ایوانان یا مال مویشي یا د غوایي وو د ایوانان راتلو پر دې باندې پابندي لګېدلې ده. وایي تی به څو غوایي حلالوي دا خوا به راوړي، دا د چمن خلک نه خوري، دا حلالې دي که مردارې دي.
او شام کې د ملګری ملتونو په مشرۍ کې د هیواد د ټولو ډلو ترمنځ د امن خبرې اترې جنیوا کې روانې دي. او د ملګرو ملتونو یو رپورت وایي یمن کې د جنگ له امله نیمه آبادی د خوراک د سخت نشوالي سره مخ ده.
ګران اوردونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې بعد تاسو د پاکستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکه اورئ. خو اول پام شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپل حکومت د اجمنه یو ځل بیا تکرار کړی دا چې د ورستۍ ترهګرۍ تر خاتمې پورې به د ترهګرۍ په ضد جګړه روانه وي. یو سرکاري بیان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د هیواد د مهمو مشرانو یو غونډه شوې ده چې پکې پاکستان کې د امنیتي چارو په سر خبرې اترې شوې دي. روانه میاشت کې د خیبر پختونخوا په 400 سیمه کې په باچا خان یونیورسټۍ د ترهګریزه حمله څخه وروسته د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ د قومي تګلارې په ټولو نقطو د عمل نه کېدلو په وجه هم د حکومت مخالفو ګوندونو لخوا سختې نیوکې روانې دي. قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر سید خورشید شاه په باچا خان یونیورسټۍ د حملې د جوډیشل تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. او په یونیورسټۍ د حملې ترسره کېدو وروسته خیبر پختونخوا کې د قام پرست سیاسي ګوند عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسپندر ولی خان تور لګولی وو چې حکومت د ترهګرۍ خاتمه کې یا ختمولو کې سنجیده نخکاری. د پاکستان د انګریزي ژبې د ورځپاڼې ډان تر مخه په حیرانونکي توګه د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې دغه مهمې غونډې کې د پاکستان د پوځ د مرکز نه څوک هم نو بلل شوي.
د افغانستان سره په پوله د پاکستان بلوچستان صوبې سرحدي خار چمن کې کاروباري خلکو د کسټم چارواکو لخوا د سربو بندیز پر ضد خپل احتجاج نن په دویمه ورځ جاري ساتلی دی. احتجاج کوونکو د پاک افغان سرحدي سړک د هر قسم گاډو تګ را تګ لپاره بند کړو. زی تاجران تور لګوي د کسٹم او اف سی چارواکو د صوبې سرخار کوټنه چمن سرحدي خار ته د ساربو په سر بندیز لګولې دي. کاروباري خلکو ډیبر ریډیو ته ویلي د ساربو کاروبار د دوی د آمدن غټه برخه ده او دا چې دوی حکومت ته د کاروبار مت کې په لکونو روپۍ ټیکسونه ورکوي.
او د نیم پوځي دستې رینجرو نن د خالی پورز د لیاري ګینګ وار یا سیمیزه بدې پیښو کې ککړ تنظیم مشر عزیز بلوچ د نیولو خبر ورکړی دی. د سین صوبې د رینجرو لخوا مطبوعاتو ته په جاري شوي یوه لنډه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې رینجرو تېره شپه د کراچۍ نه بهر په یوه هدفي کاروایۍ کې د لیاري ګینګ وار مشر عزیز بلوچ په داسې مهال نیولې چې هغه کراچۍ ته د ننوتو کوشش کوو. د رینجرو په بیان کې ویل شوي دي چې د هغه نه وسله هم ترلاسه شوې ده. د ځایي مطبوعاتو رپورټونو تر مخه عزیز بلوچ باندې د کراچۍ ښار د لیاري سیمې په بیلابیلو تاڼو کې د وژنو او قلنګ اخستو سره د نورو جرمونو یو شمېر مقدمه درج دي. او په دغه مقدمو کې هغه پولیس ته مطلوبه وو. رپورټونه وایي د عزیز بلوچ سره د سند صوبایي حکومت د 2 میلیون روپو د هغه په سر انعام هم مقرر کړی وو.
او د غیر قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان یوې ځان لډلې خلیل منصور ډلې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار هغه بیان رد کړی دی چې ګینی په قبایلی سیمو او په خصوصي توګه باندې شمالي وزیرستان کې د دې پوځي عملیات په کامیابۍ سره روان دي. د دغه ډلې بیان عبدالله وزیرستانی ویلی دی چې په سلور واړه صوبو کې د دوی عملیات په روان کال کې روان دي او حکومت ته یې چیلنج ورکړی دی. کچرې د دې خبره دروغ ده نو د دې حقیقت معلومولو لپاره دې نړیواله میډیا وزیرستان ته ولیږي. د دغه خبرونو په ازاره توګه باندې تصدیق نه کیږي. او د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور کې یو بل ماشومه د پولیو په رنس اخته شوې ده. هم یو هفته وړاندې د دغه جنۍ د ترزوی هم د پولیو په رنس اخته شوی و. ډاکټران وایي چې د دغه جنۍ مور پلاران دې ته د ویکسین ورکولو نه انکار کړو. نور حال د پیښور نه د ریډیو خبریاله نبیله مشتاق راکوي.
یونیسف پولیو ټیم لیډر ډاکټر محمد جوهر خان ډیوا ریډیو ته دا وویل چې د اتلس میاشتو عائشه نه دسمبر د میاشتې یو دیرشمې نیټې باندې پولیو مرض معلومولو دپاره وینه اغستل شوې وه چې تېره ورځ نېشنل هیلث آف انسټیټیوټ دغه ماشومې کې د پولیو مرض تصدیق کړی دی.
دا یو ماشومه ده، عائشه نوم دی، د پلار نوم یې مرسلین دی او د دې په کم رضوانې فالج شوې دی، یعنی 31 دسمبر 2015 باندې دې ته فالج شو او هغه ټایم د دې عمر اتلس میاشتې و.
یادونه ده چې د روانې میاشتې شپاړسم نیٹے باندھے د شکر پورا کلے اسے دن کے دو لسمیاشت محمد معاذ کے ہم دا پولیو وائرس تصدیق شوے و محمد معاذ او عائشہ دیو کورنائینا تعلق لری او ڈاکٹر آن وائی چے محمد معاذ نا پولیو وائرس عائشہ تا منتقل شوے دے
دغت بو بس قسمت ماشمان دا تھی جی دی دا پولیو ویکسین ندی ملاو شوی تیر یو سو میاشتو کی او داغی وجہ دا چی دا دی مور پلار لگ منتقی غفلت کھولے دے او خپل ماشمان بے پولیو ساس کو تر نپری خود.
ڈاکٹر محمد جوہر خان زیادوی چی یونین کاؤنسل نحکی خزانہ کیمپ لڑما او برخان کیمپ کے پولیو وائرس خطر لری او دغزے اسی دن کو خلقو تا پکار دی چخپل معشومانو تا ساس کے ورکول ضروری کری. نبیلہ مشتاق، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، پیخور.
دا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دا.
یمن دا سخت قات سر مخت او ملگری ملتونا دا نهی ریدون کی سخت وقت خبرداری ورکوی. د منځنی ختیځ ته ټولو غریب هیواد کې د خوراک څښاک لوی ستونزه پیښه ده. د دې د پاسه په بمونه وریږي او د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف یې لارې هم بندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوراک او کروندې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي د هیواد نیمه آبادی چې 4.5 میلیونه جوړیږي د خوراک د کمی سره مخ ده. د ادارې لخوا خبرداری ورکړل شوی دی چې د هیواد 80% آبادی ته د خوراک، د بیانو، اوبو سخت ضرورت دی. هلته په ایران کې د زرګونو پښمیره کې غیر قانونه میشته شیعه افغانان ایران د صدر بشار الاسد سره د کومک لپاره د ایران انقلابی عسکرو سره څنګ په څنګ د جګړې په خاطر شام ته لیږلي دي. د دې خبرې نور تفصیل د ډیوري ډیو خبر یاله په واشنگتن ډی سي کې همکاره منزه شهید را کوي.
غربي رسنۍ وایي د لیکل شوو کسانو شمیر د 2000 تنانو په شاوخوا دی. دا کشمیر کسان لوای فاطمیون ډلې کې شامل شوی کوم چې سوریه کې د بهرنیو دویمه لوی جنگي ډله ده چې د بشر لسد حکومت امرستي کوي. د بشري حقوقو د څارداري د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې په لیګلی شوی شمیر کې داسې کسان هم شته چې په خپل خوخه نه دی تللی، خو ایران حکومت ویلي چې افغانان ټول په خپل خوخه سوریه ته د جګړې لپاره تللی. ویل کیږي حکومت هغوی ته د ایران استوینې او ښه ژوند برابرولو وعده هم ورکړي. یو شمیر افغانانو ویلي ایران نه یوازې دغه وعده ورکړي بلکې هغوی ته یې له هېواده د شړلو ګواښونه هم کړي. فیلیپ سمیت چې د میریلند پوهنتون یو څیړنکار دی وایي دغه افغانانو ته د میاشتې $400 نه تر $600 تنخواوې ورکول کیږي. راپورونه ښایي چې ځینې یې له زندانه هم راباسلي او سوریه کې د جنگ لپاره مجبوره کړي. ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي او دغه ټول خپل په هیواد کې د نامنۍ له کبله وتلي او په دې هیله وه چې د هیواد نه بهر به دوی ته آرامه ژوند ترلاسه شي. په دغه شمیر کې صرف 9,500 افغانان په رسمي توګه ایران کې شتمن دي، خو لا ګڼ شمیر یې اسناد نه لري.
د شام غټي مخالفه ډلې د نمائندګانو وفد د جنیوا کې د شام کورنۍ جګړې ختمون لپاره روانو خبرو کې برخه اخستلو لپاره رسیدونکي دي. تر اوسه دا واضح نه ده چې د سعودي په مرسته د شام د مذاکراتو اعلی کمیټه به نیخ پنیغه په دغه خبرو کې برخه اخلي او کنه. د اعلی مذاکراتي کمیټې د بایکاټ اعلان باوجود د ملګرو ملتونو چارواکي د جمعې پر جنیوا ته د خبرو اترو لپاره تللي.
او د امریکې صدر د جمعې پورس په وایټ هاوس کې د خپل دفاعي چارو مشر سره لیدو کاته په داسې حال کې کړی دی چې صدر د عراق، شام او لیبیا نه علاوه هم د داعش په ضد د عملیاتو پراخه کولو نیت لري. د وایټ هاوس ترجمان جوش ارنست ویلي دی چې صدر غواړي چې هغه ډلې چې سر راپورته کوي په نهه کړي شي.
د امریکې او برازیل صدران وایي دوی د زیکا وایرس مخنیوي لپاره د شریک کوششونو په اهمیت سلا شوي. د جمعې په ورځ د دواړو مشرانو د ملاقات وروسته وایټ هاوس په یو بیان کې ویلي براک اوباما او دلما روسف په دې سلا شوي چې د زیکا وایرس کنټرول کولو لپاره خپل تعلیم او تحقیق مخ په وړاندې بوزي او د دغه وایرس مخنیوي لپاره ښه ویکسین تیارولو کې په شریکه کار وکړي. او د امریکې آیووا کې د ټاکنې اولنې مقابلې وړاندې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوارانو خپل کمپینونه تیز کړي او په یو بل یې د لبسونو حملې توندې کړي دي. د آیووا کاکس یا د امیدوارانو د غوره کېدو مرحلې درې ورځې وړاندې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوارانو ترمنځ مقابله سخته شوې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ډی سی سټوډیو نو اوریدل. او سخت شپه د لوبو د خبرونو دا به تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
ډیرمن محمد اکرام صاحب قدرمن اوریدونکو لوبو خبرونو کې لومبه خبر چې کوم ما سره ده هغه د ټینس په حق لبانه ده او د ټینس په لړکې نن چې کوم مقابله شوې ده د استرالیا اوپن ټایټل لپاره او دغه ټایټل د جرمني انجلیک کربر ګټلې ده. دغه هغه د امریکا سرینا ویلیم ته ماته ورکړې او دغه ټایټل یې په خپل نوم کړی ده. تاسو ته به دا هم وایو چې سرینا ویلیم 22 وارې د ګرانډ سلیم ګټونکې پاتې شوې ده او دغه مقابله نن چې کوم شوی د آسٹریلیا اوپن لپاره هغه د جرمنی انجلیک کربر ګټلې. کربر سرینا ته په شپږ سلور شپږ درې او شپږ سلور باندې ماتې ورکړې ده او په لومړي ځل یې د ښځو سنگلز مقابلو کې آسٹریلین اوپن دغه جایزه یا ټایټل په خپل نوم کړی ده. تاسو به دا هم وایو چې د امریکا سلور دېرش کلنه سرینا ویلیم شپږ وارې په آسٹریلیا اوپن کې د ښځو سنگلز مقابلو کې چمپیون پاتې شوې ده. دغه د ټینس خبرو د سره سم بل خبر چې ما سره کم دی هغه د کرکټ سره تړل دی. کرکټ په میدان باندې اسره واندی نن با د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ دریم او ډی آی یا یو ورځنی مقابله کیږي. د دې نړیوال دی چې کوم مقابله شوی دی لومبه مقابله خو نیوزیلند ګټلې بیا دویمه مقابله د باران د وجه نه وشوي او نن با دریمه مقابله کیږي چې ورسره به د سیریز فیصله هم کیږي چې دا سیریز به څوک په خپل نوم باندې یا برابر وي به مطلب د کچه دی نړیوال دی کوم لومبه اوډیا یا روزنی میچ شو هغه نیوزیلند ګټلې او نن به دا دریمه مقابله کې ګلومبه چې کوم مقابله شوی نیوزیلند او د پاکستان ترمنځ. نیوزیلند پاکستان ته په اویا رنزونو باندې ماتې ورکړو که د پاکستان لخوا بالینګ او بیټنګ ته په دغه مقابله کې وکتی شي نو پاکستان په 99 رنزونو باندې نیوزیلند شپږ وکټې غورځولې خو بیا اخیری چې کوم درې وکټې وي کم د چاچی ایوریج دغه لوغاړو 45 یا 14 هغه هم 2.50 دغه شانتي رنزونه په پاکستان باندې وکړل او دغه مقابله یعنی لومبنه چې او ډی آی و هغه په خپل نوم باندې کړه. نن به دریمه مقابله کیږي او د دې وروسته به دا هم فیصله کیږي ځکه چې لوان دی خو یو مقابله نیوزیلند ګټلې او دا دویمه مقابله چې په پاکستان نیوزیلند ګټل مطلب دا چې دغه سیریز هم به د نیوزیلند په نوم باندې وي که نه پاکستان وګټل نو بیا به سیریز برابر پاتې شي. د دې سره سم د انډیا یعنی د هندستان او د آسټرالیا ترمنځ چې د ټی ټوینټي کوم مقابله روانې په دې کې بدري په لړ کې به نن دریم ټی ټوینټي کیږي او د دې نړیوال چې کوم دوه شوي دي نو هغه دواړه هندستان ګټلې دي او انډیا ګټلې دي. په 20 رنزونو باندې په دویم ټی ټوینټي کې آسټرالیا ته ماتې ورکړې وه بیا په لومبي کې په 30 رنزونو باندې ماتې ورکړې وه.
د دې ورې ریډیو په دې ساته خبري خبرونه کې یو شمیر مهمه رپورټونه لرو. تر ټولو د مخزو د پاکستان سرخار اسلام آباد ته چته چې د پاکستان وزیر اعظم یو ور بیا تکرار کړی دا د دهشتګردۍ خلاف روانه جګړه کې به ارومرو کامیابی ترلاسه کوي او دهشتګرد به ختموي. هم په داسې مهال دا خبرې کړې دي چې دهشتګردو هم په خپلو مختلفو تنظیمونو لخوا چې کوم ادارې دي هغو مطبوعاتو ته ځای په ځای ویلي دي چې د حکومت دغه ټولې دعوې سمې نه دي او داسې کوم زیان درته نه دی اوښتی. هم دغه شان تور په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوند مشر هغلی خورشید شاه په ایوان کې پورې کړی دی او ویلي دي چې حکومت دې هغه ثبوتونه وښایي چې دهشتګردو ته په کوم ځای کې څه قسم ماته ورکړې ده او داسې غوښتنې شوې دي تر څو پورې د هیواد په لویه صوبه پنجاب کې عملیات نه وي شوي دهشتګردي خدمېدل ګران کار دی. ریډیو خبریاله رابیا پیر رپورٹ راکوي.
وزیر اعظم میاں نواز شریف یو ځل بیا ویلي چې کراچي کې به فوجي عملیات تر پایه رسي او دا چې پر نېشنل اکشن پلان کار روان دی. خو دې دا خبره هم منلې ده چې پر څه ټکو یې د کار تیزولو ضرورت دی چې د چړونکو تر مخه حکومت پر دغه ټکو پر عمل کولو تیار نه دی. په لاهور کې د مطبوعات سره خبره کې وزیر اعظم میاں نواز شریف ویل چې د کال 2014 په مقابله کې نن پاکستان زیات پر امن او خوشاله دی. ضربي ازب ډېرې شي نتیجې مخې ته را روانې دي او په ټوله هیواد کې د تندروي په پیښو کې کمی راغلی ده. دوی زیاته کړه چې اوسنۍ پیښو په ذریعه تندروي یوازې خپل موجود هسکي څرګندوي چې په مکمله توګه به بې خواهانه وسي.
کئی نکات پہ ایکشن جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، کچھ نکات پہ اور تیز کرنے کی ضرورت ہے.
نیشنل ایکشن پلان پر سر ٹکو عمل روان دی خو پر سر د نورو تیزولو ضرورت دی چې په اړه هڅې روانې دي او خپل پایته به ورسول سي. وزیر اعظم وار په وار دا خبره کړې ده چې پر نیشنل ایکشن پلان عمل روان دی خو په تیرو ورځو کې د چرسده بچا خان پوهنتون د برید وروسته حکومت د مخالفو ډلو له اړخه د سخت فشار او د ټکونو لاندې راغلی دی. د مخالفینو وینا ده چې نیشنل ایکشن پلان یوازې د کراچي د عملیاتو په صورت کې په نظر راځي خو د پنجاب کلادم تنظیمونو په ضد یا څه بل ځای په نظر نه راځي. په دې اړه څېړنکار ظفر لالی وایي چې حکومت دغه پلان پر څه برخو عمل کولو څخه ویریږي. او د هغوی څخه وټونه اخستو. دوی سویریج چې کچری په پنجاب کې حالت خراب سو او دوی هلته کمزور سونه نو پر پاکستان به هم د دې کنټرول کم سی. دوی هلته ستونزې نه غواړي. هم دغه سبب دی چې دوی به پر دغه پلان په مکمله توګه عمل ونه کړي. سرګند دی چې تیر ورځ د پنجاب قانون وزیر رانا ثنا الله ویلي وو چې پنجاب کې یو ځای هم د فوج او رینجرز د عملیاتو نه منصوبه لري او نه د دې ضرورت شته. څه حکومتي مخالفین خدا هم وایي چې د نیشنل ایکشن پلان په لار کې د اسلام آباد لال جماعت پروت دی. د لال جماعت خطیب مولانا عبدالعزیز هم هغه شان نفرت خوروونکي ویناګانې کوي او هغه تبلیغات کوي چې خلک تندروي ته راپاروي. خو د حکومت له اړخه نه یوازې سترګې پټې ساتل سوي دي بلکې د نیشنل ایکشن پلان لاندې د دغه شان عملیات کوونکو په ضد څه قسمه کاروایي هم مخې ته نه راځي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د څنګه چې تاسو د رابیا پیر په رپورټ کې هم واورېدل، د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله ویلي دي چې د پنجاب په یو برخه کې هم د تنلارو پر ضد د رینجرز په مشرۍ کې د عملیاتو کوم پلان نشته دی. نوموړي ویلي دي چې د اپریشن مسله هغه په خلکو کې غلط ګماني پیدا کوي چې ګینی دغلته د رینجرز یا پوز عملیات کوي. سلون کې وای د پاکستان تر ټولو غټي صوبې پنجاب کې یو شمیر غیر قانونه ډلې دي او ځنی خلک خدا هم تور لګوي چې د مسلم لیگ نون ګون په کامیابۍ کې هغه ډیرو ډلو هم لاس کړی دی چې غیر قانونه دي او تندروا ډلې دي. یو سیړنیز رپورټ پې د سیمینار د ریډیو خبریال احسان محمد خان را کوي.
سیړنکاران وایي د پاکستان پنجاب صوبه چې تر ټولو قلاره ده، خو دغه صوبه کې په درزنونو داسې ډلو مرکزونه موجود دي چې حکومت غیرقانوني یا ترهګري ډلې ګرځولې دي، او ځکه هم وخت په وخت د پنجاب صوبې دننه د دغه ډلو پر ضد د فوزي عملیاتو غوښتنه اورېدل کیږي. د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله چې پنجاب د نورو سیاسي او حکومتي مشرانو په رنګ د فوزي عملیاتو نه کولو دپاره دا دریز وړاندې کړی چې د پولیس د لارې هغوی په صوبه کې امنیت ټینګ ساتلی او د فوج د لارې عملیاتو ته اړتیا نه لري. خو د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي د غیلې باندې د پاکستان دننه هغه پالیسي څرګندوي چې ګڼې د پنجاب دپاره یو شان او د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا سند او بلوچستان دپاره بل رنګي تګلاره ساتل کیږي. خو نوموړی وایي تر کومې په پنجاب کې د ترهګرو ډلو پر ضد کوټلي عملیات ونه شي تر هغې د نېشنل اکشن پلان نافذولو ګټې نشي لاسته کېدی. په دې اړه نوموړی زیاتوي
پنجاب بادیم زیاته ده او دغه ځی کې بل تور دام لیکل کېږي چې پنجاب والا په حکومت کې دی او په پارلیمنت کې دی، او بل طرف ته ضروري خرچ فوج کې دا غوي حصہ زیاته ده. نو آیا دغه ځی باندې آیا څو تردد دی یا ولی پی سلور باندې، او کدا نه کېږي نو به د اپریشن زربیازب یا نېشنل اکشن پلان چې کوم مقاصد دي هغه حاصل اول په نیمګړه سطح باندې په نیم دی لای باندې یا یو علاقې ته زور راوړل بل باندې فشار نه راوړل په دغه سره نه پوره کېږي. به بد اپریشن خپل منطقي انجام ته نه رسي او د ملک نه به ترګرای چې کوم یاد زور زیتی چې کوم عمل دی هغه ختم نه کړی شي. نو ضروری ده چې کاپریشنونه کیږي نو هغه په ټول پاکستان کې پکار دی او دوه بغیر تفریق نه پکار دی.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې چې د ضرب اعظم په نامه فوزی عملیات هم تر سره شوی دي، او حکومتي او فوزی اداو تر مخه د ضرب اعظم او نور فوزی عملیاتو په نتیجه کې د ترهګرو ډلو ملا ماته کړي. خو یو بل سیړنکار سردار یوسف زئی په وینا تر کومې چې په پنجاب کې د ترهګرو ډلو مرکزونه ختم نه کړی شي تر هغې یوازې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان دننه د غفوزي عملیات هغه ګټې نشي راوړې کوم چې په کار دي. په دې اړه نوموړی وویل
د پاکستان د دهشتګردۍ د پاکې دود لپاره په پنجاب کې د دغه دهشتګردو د جالو خلاف فوجي عملیات چې دي دا ناګزیر دي چې زمونږ د ریاست په پالیسو کې تر څو پورې چې د فوجي ختم شوی نه افغانستان او هندوستان ګاونډي او دوست په نظر نه کېږي شي په دغه ډلو باندې د پوځي عملیاتو امکانات ډیر کم دي. د پښتونخوا بلوچستان او سین خلک هر څومره چې وي نو هغه چې جدي هغه د پاکستان په پالیسو او عملیاتو باندې دومره اثر او نفوذ نه لري څومره چې د پنجاب هغه ځکه چې پنجاب په پارلیمان کې پنجاب په پوج کې او پنجاب په پالیسازۍ کې د اتیاو بيستد نه زیات حصہ لري.
د پنجاب دننه چې سیاسي او حکومتي مشران د فوزي عملیاتو نه کولو په اکلا د دریز وړاندې کوي چې صوبای کلارا او امنیت پر ځای دی، نو ځکه دوی نه غواړي چې ځانته یو بل سنگر پرانیزي. خو د نورو صوبو څخه دا تور لګول کیږي چې پنجاب په قامی تګلارا تر ټولو زیات اثر لري، او ځکه د پنجاب د سیاسي مشرانو دغه دریز منل کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنی غبان دی اوري، او اوسو د بلوچستان چمن سرحدی خار ته چرته چې په یو هدفي حمله کې دوه کسان وجل شي، او نن د دغه هدفي وجنو پر ضد مقابله شوه ده. بخنه غواړم دغه هدفي وجنو پر ضد مظاهره شوه ده. خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته دي تحفظ ورکي. دا کوم اول ځل نه دی په بلوچستان کې اکثر په هدفي وژنو کې خلک وژل کیږي. نور حال په د چمن ندری ریډیو خبريال نعمت الله سرحدی را کوي.
د پخوانی ایالتي وزیر رور او قبایلی مشر د زوی ډاکټر صادق پر طبي مرکز باندې سوي خونړي برید د پیښې پس نن په چمن سرحدي شارګوټي کې په سوونو خلک راوتي او په پیښه کې مرسوي د دوه کسانو جنازي راخستي وي او د پیژو په ضد سخت احتجاج کاوه او د ضلع انتظامیه د دفترونو مخته د کوټي او افغان بارډر مرکزی لار باندې جنازې کښېښودې او په ښار کې رواني بدامنې د ختمولو او په دغه پیښه کې ککن وسلوال د نیولو غوښتنه کوله. په دغه مهال پخوانی ایالتي وزیر او د حکمران جماعت د مسلم لیگ نن رینما کیپټن ریټایرډ عبدالخالق اڅکزي و ډیور ریډیو او ټی وی ته وویل په چمن ضلع کې لاودلا کې امن او ثبات راوستو کې اتحادي ایالتي حکومت ناکامه پاته شوی دی.
کومه انتظامیه چې کوم داخل ګور راوستلې لکه شنوول انتظامیه خو په خپل د ځان هیڅ اختیار نه لري تکبر هغه د سرکار نه دی ملازمان د بچور دروازه چې اقتدار تر چې دی د دې ذاتي ملازمان نه تکبر نو هغه خپل کورو کې نه است تکبر په شار کې خلکو هر سړی مشر نه خسي دي هر سړی ټوپک راخسي دي هر سړی چې وابل ته تکبن په پښتو کې وایي چې پر سر ورته درڅو هغه خپل انتقام او کاروایی کوي تکبر تمام خلک مایوس دي تکبر د سرکار په نامه باندې شي نه تکبر کې خلک ومش ته په دې ترتیب باندې ګوري خلک بڅ کې هغه کوي موږ پر دې مجبور یو چې موږ په خپل د ځان تحفظ کوو او د حکومت د ځان سره محفوظ لرو.
په دغه محل په احتجاج کې شامل کسانو د حکومت په ضد نارې وهلې او د اتحادي حکومت څخه د استعفا ورکولو غوښتنه کوله. خو د چمن د انتظامیه د مرستیال مشر اپیس قاسم و ډیور ریډیو او ټی وی ته وویل چې په دغه پیښه کې ککن خلک د نیولو او په سیمه کې امن راوستو د پاره د دې لوري کلک ګامونه اخیستل شوي دي.
په علاقه کې له وزیریا کې او په پولیسي ریا کې خپل غشتونه پړاو کړی دي. موبایل پټرولینګ کېږي او د موټر سایکلو پټرولینګ کېږي. زه خپل سهار ماښام په ګشت کې سره دغه موجود یم. مختلف ایریا چې کوم دا واقع چې کوم برای پیښ شو د دې په حواله سره موږ پولیس لیویز او نور کوم انټیلیجنس ایجنسی سي دا اوس سره موږ په رابطه کې یو تفتیش کوو نو ان شاء الله امید لرو
په چمن کې د خرابې امنیتي وضع په ضد د مختلفو سیاسي جماعتونو او قبایلي مشرانو باندې مشتمله یو امن جرګه هم ډېره فعاله ده او د انتظامیه څخه د امن راوستو دپاره د اقداماتو اخیستلو غوښتنه کوي. خو د دغه خونړۍ پیښې پس په سیمه کې په عامو خلکو کې ډېره زیاته ویره رامخته شوې ده. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، چمن.
او هم چمن سرحدی خار کې کاروباری خلکو د کسٹم او اف سی چارواکو لخوا د سارو بندیز پر ضد خپل احتجاج په دویم ورځ جاری ساتلی دی. د دې رپورټ هم د چمن نظمنګا خبریال نعمت الله سرحدی راکوي.
په کړکې زپل وزل لرونکي بلوچستان ایالت په سرحدي ښارګوټي چمن کې د مقامي تاجرانو احتجاج نن دویم ورځ هم روان وو او د پاکستان او افغانستان د یو بل سره مشلونکي پاک افغان بارډر سړک د هر قسمه تګ او راتګ دپاره بند وو او د دواړو طرفو څخه هر قسمه تجارتي دندې هم په ټپه ولاړې وې. ځایي تجاران وایي چې پاکستاني کسټم او ایف سي د کوټې څخه و چمن ته ژوندي ځناور نه راپرېږدي او کوم څوک چې چمن ته ځناور راوستلو هڅه وکړي هغه حکومتي چارواکي نسی. دا وخت یوازې د کوټې څخه تر چمنه پورې په لسګونو چک پوسټونه چارواکو اچولي دي.
د کاله سه د رینیو باندې مر درې خراب روپی و رینیو د کشتم په ترو مر پاکستان خزانه ته دی ګټور کو مر په چمن کې نه بجلیستا نه کې تیباړستا نه په چمن کې ملازمتونه ستا نه بل روزګار ستا د غچ کم یوانا یا مال موشي یا د غایو د یوانان راتلو پر دې باندې پابندي لګیدلې ده. وای تی به سو غایې لالوي دا خو به راوړي دا چمن خلک نه خورې دا لالې د کومرداري
چمن په پاکستان کې دی ته به غایې د کوژک په اخو لالې لا په زنګل کې لالې لا په عبد الله خان کې لالې بیا به چمن ته راوړي دل پلاور پدې ځایو کې په زورو خراله سیو په انسانانو خورلې وو اخر موږ هم انسانانو په دې شهر کې یو کار نسته.
خو حکومتي چارواکي بیا په خپل درس کې وای چې دغه چک پوسټونه د کاچاک یا نسمنګلینګ د مخنیوي لپاره کار کړل سوي دي. خو د محکمه کسټم یو سمي زمشر پیسل بیا وډیو ریډیو ته وویل چې دغه ځناور و افغانستان ته د سمنګلینګ ویره ده ځکه چې دوی د کوټې څخه و چمن ته نه راپرېږدي. ایالتي حکومت برت پرمټ نظام بحاله کی خو د سیمه تجاران د پرمټ نظام منولو ته تیار نه دي. په چمن سره د شارګوټي کی د عام خلکو تجارت ذریعہ یوازې دغه سره د پوله د چې د پولي پر تجارت دوی خپل ژوند سبا کوي. خو اکثر د چارواکو او د ځای تجارانو ترمابنس د غرنګ لانجه مخته راځي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، چمن.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د مخالف سیاسي ګوندونو د سختو نیوکو وروسته د ترهګرۍ په ضد قومي تګلارې عملي کولو لپاره غږ کړی دی. مخالف ګوندونو وایي ترهګرۍ ختمولو لپاره به پنجاب کې تندرو وډلو په ضد به هم عملیات کول پکار وي.
اور اگر پنجاب میں ان کا ہولڈ کمزور ہوا تو پاکستان کے اوپر ان کا ہولڈ کمزور ہوگا تو یہ کوئی پرابلمز نہیں چاہتے.
د افغانستان سره په پوله د پاکستان بلوچستان صوبې سرحدي خار چمن کې کاروباري خلکو د کسټم چارواکو لخوا د سربو بندیز پر ضد خپل احتجاج په دویم ورځ جاری ساتلی.
مر په چمن کې نه بجلی سته، نه کتباړي سته، نه په چمن کې ملازمتونه سته، نه بل روزګار سته. دغه چې کوم ایوانان یا مال موشي یا د غوایو و د ایوانان راتلو پر دې باندې پابندي لګېدلې ده. وایي تی به څو غوایې حلالوي، دا خو به راوړي، دا د چمن خلک نه خوري، دا حلالې دي که مردارې دي.
او شام کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې د هیواد د ټولو ډلو ترمنځ د امن خبرې جنیوا کې روانې دي. او د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي یمن کې د جنگ له امله نیمه آبادی د خوراک د نشټوالي سره مخ ده.
او ځواک شه د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپل حکومت دا ژمنه یو ځل بیا تکرار کړې ده چې د وروستي ترهګر د ختمېدو پورې به ترهګرۍ په ضد جګړه روانه وي. یو سرکاري بیان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د هیواد د مهمو مشرانو غونډه شوې ده چې پکې پاکستان کې د امنیتي چارو په سر خبرې شوې دي. روانه میاشت کې د خیبر پختونخوا په 400 سیمه کې په باچا خان یونیورسيټي د ترهګریزه حمله څخه وروسته د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ د قومي تګلارې په ټولو نقطو د عمل نه کېدلو په وجه هم د حکومت مخالفو ګوندونو لخوا سخت نیوکې روانې دي.
د افغانستان سره په پوله د پاکستان بلوچستان صوبې سرحدي خار چمن کې کاروباري خلکو د کسټم چارواکو لخوا د سربو بندیز پر ضد خپل احتجاج په دویم ورځ جاري ساتلی دی. احتجاج کوونکو د پاک افغان سرحدي سړک د هر قسم گاډو تګ راتګ لپاره بند کړی وو.
او د نیم پوځي دستې رینجرو نن د خالی پورس د لیاري ګینګ وار یا سیمه ایزه بدو پیښو کې کړ تنظیم مشر عزیز بلوچ نیولی دی. د سند صوبې د رینجرو لخوا مطبوعاتو ته په جاري کړل شوي یو لنډه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې رینجرو تیر شپه د کراچۍ نه بهر هغه په یو هدفي کاروایي کې نیولی دی. رپورټونه وایي د عزیز بلوچ په سر د سند صوبې حکومت د 2 میلیون روپو انعام مقرر کړی و.
د پاکستان حکومت د ملک نه د پولیو ختمولو لپاره د 3 کالو د بیړني پلان منظوري ورکړی ده. د کال 2018 نه تر کال 2018 پورې بیړني پلان لاندې به په ټول ملک کې د پولیو د خطرې سره مخ ماشومانو ته 600 او 98 میلیونه ویکسین ورکول کیږي. د دغه پلان منظوري د خزانه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د قومي اقتصادي شورا انتظامی کمیټې ورکړي.
او یمن د سخت قات سره مخ دی او ملګري ملتونه د نه هېرېدونکي سخت وخت خبرداري ورکوي. د منځني ختیځ تر ټولو غریب هیواد کې د خوراک څښاک لوی ستونزه پیښه ده او د پاسه پرې بمونه ورېږي. او د سعودي په مشرۍ کې ائتلاف یې لارې هم بندې کړې دي.
د شام غټې مخالف ډلې د نمایندګانو وفد نن جنیوا کې د شام کورنۍ جګړې ختمون لپاره روانو خبرو اترو کې برخه اخیستو لپاره رسیدونکي ده. تر اوسه دا واضح هنه ده چې د سعودي په مرسته د شام د مذاکراتو اعلی کمیټې بنیخ پنیغه په دغه خبرو کې برخه اخلي او کنه.
او د امریکې صدر براک اوباما د جمعې په ورځ په وایټ هاوس کې د خپل دفاعي چارو مشر سر لیده کاته په داسې وخت کې کړی دي چې صدر د عراق، شام او لیبیا نه علاوه هم د داعش په ضد د عملیاتو پر راه کولو نیت لري. د وایټ هاوس ترجمان جوش ارنست ویلی دی چې صدر غواړي چې هغه ډلې دی په نخښه کړی شي چې سر راپورته کوي. بلې لوري ته په عراق او شام کې د داعش ډلې خپل سره خلافت سرحدونه بایللي دي. او د دې خبرې امکان دی چې د امریکې او اتحاد په ملاتړ ځواکونو ته به موصل او رقه ښارونو کې د دغه ترهګرې ډلې د محفوظو ځالو په ختمولو کې 3 میاشتې وخت نور ولګي.
د امریکا او برازیل صدران وایي دوی د زیکا وایرس مخنیوي لپاره د شریک کوششونو په اهمیت صلاح شوي. د جمعې په ورځ د دواړو مشرانو د ملاقات وروسته وایټ هاوس په یو بیان کې ویلي براک اوباما او دلما روسف په دې صلاح شوي دي چې د زیکا وایرس کنټرول کولو لپاره خپل تعلیم او تحقیق مخ په وړاندې بودي. تر اوسه په برازیل کې د زیکا وایرس 4000 مشکوک کیسونه مخې ته راغلي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د څنګه چې تاسو وړاندې هم په یو مختصر ریپورت کې واوریدل چې د خیبر پښتونخوا سرخار په خبر سره نږدې په شکرپوره کلی کې یو اتلس میاشتو یو ماشوم د پولیو په رنځ باندې اخته شوې ده. یو هفته وړاندې د دې یو د ترزوی هم د پولیو په رنځ باندې اخته شوو او چارواکي وایي چې د دغه جنې مور پلاران د پولیو د ساسکو ورکولونه انکاریو. نور حال پی د پیښور نادری بریډیو خبریاله نبیلا مشتاق راکبه.
چارواکي وایي چې د پیښور شکرپوره کلی اوسیدونکو اتلس میاشتو عائشه کې د پولیو مرض تصدیق شوی دی. یونیسف پولیو ټیم لیډر ډاکټر محمد جوهر خان ډیوا ریډیو ته دا وویل چې د اتلس میاشتو عائشه نه دسمبر د میاشتې یو دیرشمې نیټې باندې پولیو مرض معلومولو لپاره وینه اغستل شوې وه چې 13 ورځ نېشنل هیلث آف انسټیټیوټ دغه ماشومې کې د پولیو مرض تصدیق کړی دی.
دا یو ماشوم ده، عائشه یې نوم دی، د پلار نوم یې مرسلین دی او د دې په کم رضوانه فالج شوی دی، یعنی 31 دسمبر 2015
محمد معاذ کے ہم دا پولیو وائرس تصدیق شوے وو. محمد معاذ او عائشہ دیو کورنائی نا تعلق لری. ڈاکٹران وائی چے محمد معاذ نا پولیو وائرس عائشہ تا منتقل شوے دے. ڈاکٹر محمد جوہر خان زیتوی چی یونین کاؤنسل نحکئی خزانہ کیمپ لڑما اور برخان کیمپ کے پولیو وائرس خطرہ لری اور دغزے اسی دن کو خلقو تا پکار دی چخپل معشومانو تا ساس کے ورکول ضروری کڑی.
علاقہ چې دا ناکې والا د دې سره نږدې زمونږ نورې علاقې دا سي چې هغه های ریسک دي، مثلا خزانه کیمپ شو یا خزانه یونین کونسل دی، خراسان کیمپ دی، دغه شرط لړم علاقې دی، دغه ځینو کې د خلکو تل راتلم ډېر زیات. نو اوس کم از کم اوس دونه موږ ته پکای چې دې علاقې کې دې سره خواشا څونه ماشومان وي چې هر ځل پولیو ډراپس کیږي.
ډاکټر محمد جوهر خان نو چې کله اپوختل چې د شکرپوره کلی اوسې دن کې خلکو ته څه قسمه احتیاطي تدابیر کول پکار دي نو دی ډیو ریډیو ته صدا سي اول.
خدا اوس زونګر نور خلکو د پاره یو سبق دی چې ګورې هر یو شیز کې لغون ته کې د ډاکټرانو هم منه او لغون ته کې جستا سو پورته هیلت ورکر را روان دی او ویکسین روډي باغی باندې ټرسټ وکي او خپل ماشومان او صحت بارے کې خیال وکړي. زمونږ د ماشوم صحت د بل ماشوم صحت سره لګیدلې ده. اوس که زما کور کې ټول ماشومان ته صاف کیو شي او خوا کې کور کې دوه ماشومان پاتې وي، هغه وایرس کې د نو هغه غي په کلمو کې پاتې کیږي او د نورو ماشومان ته نقصان ورسوي. خو وایرس یو ماشوم نه بل ماشوم ته، یو انسان نه بل انسان ته هم د ډکو متیازو کله فضله په اوبو کې یا خوراک کې مګیا لاسونه دندې دا غي شان تر پاغي پوجر. بس لګون ته کې احتیاط به سورج دل ته کول وی ماشومان ته نورو تم چې لګون ته کې د اوبو صفای خیال او سات واشروم ته دن راوتلو نه پس دې نه لاسونه مینځل. شکلم ویکسینیشن والا راشنو چې هر یو ماشوم ته دلته ویکسینیشن شي، ځکه چې وایرس دلته اوس موجود مور پلار ته اوس پکار چې هر ځل کمپین وی چې ویکسینیشن کی.
پولیو ضد ساسکو نه انکار کول نه صرف خپل ماشوم مازورتیا سره مخ کول دي، بلکې دغه ماشوم د خپل د چمګون نورو ماشومانو لپاره هم د خطرې سبب جوړې دي شي. نبیلا مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
د ډیوا ریډیو دا یو ساده خبری خبرونه کستا سونه نیخ پنی غپات وینې زمونږ ویب سټ www.divaradio.com باندې هم اور دې شه زمونږ خبرونه په فیسبوک وی او ای ډیو او ټوئیټر وی او ای ډیو باندې هم اور دې شه او خو خولې شه. ګران اوردونکو، د دې خبرونه په پای کې به درته د خیبر پښتونخوا په 400 کې په باچا خان پوهنتون باندې د ترهګرو د سختو حملو د حال درکولو د لړۍ یو بل رپورټ یو مرکه وړاندې کوو. دغه مرکه زموږ همکار د دغه لایبرری باچا خان په هندن کې چکم لایبرری دا پې کې چکم لایبرریین وو افتخار صاحب چې اوس په دنیا کې نشته دی د هغه ضرور سره کړی دا او د هغه رور مجاهد خان وای د ډیوري ډیو همکار بختور شاته چې روري هغه وخت په ګولو ولګید سبق چې یو ور سره په ټلیفون خبرې کولې دغه مرکه په سوله ذکر روانه ده ګران اردن کو زو د پاکستان نا ایران او شام پلو ته چرته چې خبرونه وای ایران په خپل هیواد کې میشت هغه زرګونو افغانان چې کاغذونه نه لري اوس د جګړې لپاره شام ته لیږلي دي او هغه هلته د خپل انقلابی عسکرو د سرسنګ پسم پسنګ پسنګ درولې دي چې د شام د صدر بشار الاسد دفاع وکي دا خبر څوک ورکړي تفصیل راکړي د ډیوري ډیو په واشنگتن کې همکارا منزه شهید
ایران او افغانستان کې د نننه د سرچینو تر مخه ویل کیږي ایران حکومت په زرګونو افغان شیا کډوال سوریه ته د جګړې لپاره لیږلی دي دغه بې سنده افغان کډوال د بشر الاسد د حکومت ملاتړ لپاره استولي شوی دي چې هلته د حزب الله ډلې سره یو ځای وجنګیږي غربي رسنۍ وایي د لیږل شوو کسانو شمیر د 12000 تنانو په شاوخوا دی دغه شمیر کسان لوای فاطمیون ډلې کې شامل شوي کوم چې سوریه کې د بهرنیو دویمه لویه جنگي ډله ده چې د بشر الاسد حکومت مرستې کوي د بشري حقوقو د څارنداري د جمعې په ورځ راپور ورکړی چې په لیګلی شوي شمیر کې داسې کسان هم شته چې په خپل خوخه نه دی تللي خو ایران حکومت ویلي چې افغانان ټول په خپل خوخه سوریه ته د جګړې لپاره تللي ویل کیږي حکومت هغوی ته د ایران استوینې او ښه ژوند برابرولو وعده هم ورکړي یو شمیر افغانانو ویلي ایران نه یوازې دغه وعده ورکړي بلکې هغوی ته یې له هیواده د شړلو ګواښونه هم کړي فیلیپ سمیت چې د میریلند پوهنتون یو څیړنکار دی وایي دغه افغانانو ته د میاشتې $400 نه تر $600 تنخواوې ورکول کیږي راپورونه ښایي چې ځینې یې له زندانه هم راباسلي او سوریه کې د جنګ لپاره مجبوره کړي ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي او دغه ټول خپل په هیواد کې د نامنې له کبله وتلي او په دې هیله وه چې د هیواد نه بهر به دوی ته آرامه ژوند ترلاسه شي په دغه شمیر کې صرف 9,50,000 افغانان په رسمي توګه ایران کې شتمن دي خو لا ګڼ شمیر یې اسناد نه لري اخوا د سوریې یاغي ډلې مشران وایي افغان جګړه ماران د هیواد په کچه تر ټولو نورو ډلو زیات معلومیږي او هم په لومړیو کرخو کې په جنگ بوخت دي ایرانی سرچینو وایس اف امریکا ته ویلي د افغانانو ته ویل کیږي چې د جنگ په اولنیو کرخو کې به مبارزه کوي او د زینب مزار چې د شیعاګانو سپیشل ځای بلل کیږي دفاع کوي
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی د شام غټي مخالفه ډلې د نمائندګانو وفد نن جنیوا کې د شام کورنۍ جګړې ختمون لپاره روانو خبرو اترو کې برخه اخستلو لپاره رسیدونکي دي تر اوسه دا وایي هندا چې د سعودي په مرسته د شام د مذاکرات والا کمیټه بنې خپل غباندې په دغه خبرو اترو کې برخه اخلي او کنه په دې حق باندې یو رپورت تاسو ته زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي
د ملګر ملتونو ځانګړي استاذي سټيفن دی مستورا وای مونږ د دې خبرو اترو د لارې دا یقیني کول غواړو چې ګیره کې اخیستل شوي ټولو علاقو ته رسایي ترلاسه کړو دوی تمه څرګنده کړه چې د اتوار په ورځ به شام کې د مخالفه ډلو د استازو سره ویني
آی هاف ګوډ ریزنز ټو بیلیو دټ دی آر اکچولی کنسیډرینګ دیس ویری سیریوسلی and therefore to be in a position
زګلن چې دوی دا موخه ډیره پسندیدګي اخلي زکه د شام د افریقانو ترمنځ خبرو اترو شروع کولو لپاره د اتوار پورس خبرې ضروری دي شام کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د خبرو مهم ټکی دادي حکومت نوې اساسي قانون او نوې انتخابات خو په دز باندې به هم خبرې کیږي سعودي عرب په ملاتړ جوړه شام کې د مذاکراتو د عالی کمیټې د استاذو مشر اسد الزوبي د عربو لپاره سکای نیوز ټي وي چینل ته ویلي دوی په شام کې په عامو خلکو د بمباره ختمولو او ګیره کې اخستل شوی ځایونو ته درسای باور ورکړی شوی دی د مذاکراتو د عالی کمیټې ترجمان منظر ماخوس ریاض کې رائټرز خبری ادارې ته ویلي د کمیټې استاذي به سیاسي مذاکراتو کې برخه ناخلي خو د استاذو یو وړ ډله به د خالی پورس جنیوا ته رسی او دوی به دا یقیني کوي چې د مذاکراتو وړاندې د بشري چارو په حق لاس عملی ګامونه پورته شوي او کنه
our let us say negotiation team is going to Geneva probably tomorrow to be physically there.
زویل شم چې زموږ د مذاکراتو لپاره یو ډله به جنیوا ته ورزی چې خپل وګوري چې د شام رژیم د امنیتي شورا قرارداد باندې څومره عمل کوي. په دې کې ویل شوي چې د شام د خارونو او کلو ګیره ختم کړي، د بشري مرستو ته لاره ورکړي شي، بمباري وتړل شي او قیدیان خوشي کړي شي، په خاص توګه ماشومان او زنانه قیدیانې. د مذاکراتو عالی کمیټې د شام په حکومتي زندانونو کې د 3000 پورې ګیر د ماشومان او ښځو یو فهرست تیار کړی دی. شام کې د 15 کالو راهسې جاری خان جنگي کې تر اوسه پورې د 2.5 لک پورې خلکو ژوند له لاسه ورکړي او په میلیونو نور بې کوره شوي دي.
او د پاکستان ځواکونه د پاکستان د قبایلي سیمو مختلفو ایجنسو کې د دهشتګردو یا غیرقانوني ګرځول شوو تنظیمونو په ضد وخت په وخت عملیات کوي، او دغه عملیات چې پای ته ورسي نو بیا خلک داسې وایي چې خپل کورونه د استنوي هغه علاقې ورته آبادوي. خو په دغه علاقو کې یوه چې د خیبر ایجنسي هم ده او باړه بازار پکې هم ډېر مشهور و، بیرته حکومت د پرانستو اعلان کړی دی، خو هلته حالات اوس هم خراب دي او دوکانداران وایي چې دوی په دې حالاتو کې اوس هم د ستونزو سره مخ دي. بلې خواته د حکومت د داونه علاوه چې دغه علاقه کې اوس امن دی، دهشتګرد هم دا داوی لري چې هغه په دې سیمه کې خپل مورچې وسم ساتلی دي، او چې کله غواړي د حکومت یا د ولسی خلکو په ودانو باندې کاروان باندې حمله کولی شي. د ډیو ریډیو خبريال ابراهیم شینواره رپورټ راکوي.
د باړې بازار بیا پرانیستې په حق له د حکومتي ژمنو او په خپله د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان لخوا دوه وارې شوي اعلانونو باوجود چې کله د ځایي تاجرانو او دوکاندارانو لپاره کوم مالی پیکج اعلان نه کړی شو، نو د خپلې دغه غوښتنې ترسره کېدو په اړه په سلګونو د باړې تاجرانو نن د یوې احتجاجي مظاهرې تابعا کړې وه. خو په ځایي مطبوعاتو کې د دغې مظاهرې په هکله چاپ شو خبرونو نه سمدستي پس ځایي انتظامیې د دغه تاجرانو سره رابطې توندې کړې، او د اوږدو خبرو اترو نه پس یې مرور تاجران خپل احتجاج په دې باور واپس اخیستو ته تیار کړل چې په کم نه کم وخت کې به د دوی واړه جدي غوښتنې ترسره کړی شي. د حکومت لخوا ورکړی شوي دغه یقین دهانۍ او د بازار پرانیستې پلان په هکله د باړې تاجرانو تنظیم یو غړي مقبلي خان ډیو راډیو ته وویل. خان ویل چې په 1 جنوري باندې بازار ته د گورنر دولې په محل هغوی هیلمن وو چې گورنر به د تباشوي بازار بیا ودانې دپاره یو لوی مالی پیکج اعلان کړي، خو چې کله گورنر داسې ونه کړل نو هغوی د احتجاج په اعلان کولو مجبوره شول. د یو بل ځایي تاجر حاجي یارزغر په وینا د تیرو شپږو کالو راهیسې د بازار تړل کېدو له وجې لږ تر لږه 15 ځایي تاجران نیغ په نیغه متاثره شوي، او په دومره موده کې هغوی ته د کروڑونو روپو مالی زیان هم رسېدلی. حاجی یارزغر په ډاګه کړه چې تقریبا 2 کال وړاندې د باړې تقریبا 8000 دوکاندارانو او تاجرانو د خپلو دغه مالی زیانونو په اړه سمال اینڈ میډیم انټرپرایزنګ ډیولپمنٹ اتارټی یعنی سمیډا او په فاټا سیکریټریټ کې فاټا انویسټمنٹ فیسیلیټیشن اتارټی ته د مالی معایزو لپاره عریضې کړې وې، خو تر اوسه په دغه عریضو هیڅ کاروایي هم نه ده شوې. د کومې له وجې چې دغه په وینا کمی او درمیانه ګټې تاجرانو کې ډیره بې اطمینانی او مایوسي راغلې. د باړې تاجرانو دا هم غوښتنه کړې چې د بازار پرانیستې نه وړاندې د دوی په تجارتي مرکزونو کې د بجلی او چخاک د اوبو هم بندوبست وکړای شي، او د مقبلی خان په وینا حکومت ورله دغه غوښتنو تر سره کولو کلکه تسلی ورکړي. د باړې تاجران دا مني چې د بازار تقریبا 80% برخه د ترهګرۍ له وجې متاثره شوي، او هغوی چمتو دي چې په باقی پاتې ودانیو کې د امروزه استعمال شیانو د روغانو او خوراکي موادو دوکانونه او د ګاډو مرمت کولو ورکشاپونه په سمدستي توګه د فروری میاشتې د اورنه پرانیزي. خو که د باړې تاجران د خپل کاروبار بیا په حاله په حق له خوشبي نه دي، نو بل اړخ ته هم د باړې سره تعلق لرونکي غیر قانوني وسله واله تنظیم لخر اسلام یو ځل بیا ګواښ ورکړی چې که په باړه کې د پوسټ په موجودګۍ کې څوک هم یا واپس راغلل یا یې د بازار د پرانیستې هڅه وکړه او یا یې د حکومت په مرسته د امن کمیټې جوړولو ته غاړه کېښوده، نو دوی ته رسېدلي هر قسمه زیان به دوی په خپله ذمهواري یاد دي وي چې لخر اسلام څه موده وړاندې هم دغسې غواښونه ورکړي وو. خو د دغې باوجود بزرګونو د اقاخېلو، ملک دین خېلو، شلوبر، کمبرخېلو، کمرخېلو او په اخره کې د سپا کورنۍ باړې ته واپس راغلي او د خپلو علاقو په بیا ودانۍ لاس پورې کړی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
دا وایس آف امریکا ډیوا رادیو دی. په نړۍ کې د موسمي بدلون نه بجې چې کوم نقصانونه شروع شوي دي، پاکستان هم دا غینه بش پاتې نه دی، او بیا چې په پاکستان کې خلک کمی ځنګل وهي او ونې کټ کوي، نقصانونه یې ښکار کېدل شروع شوي دي. یو رپورټ پې د سیمې ناظمګه خبریال ملک وقاص راکوي.
په داسې حال کې چې پاکستان موسمونو د بدلون له کبله د شدید ګواښ سره مخ دی، او په وروستو کلونو کې پرله پسې سیلابونو کې یو خوا د خیواد د کر کروندې ځمکې اغېزمن کړې دي، نو ورسره د لواندې نه کمزور اقتصاد هم ځپلې دي. او ماهرین وایي که د دې نړوان دی چې د موسمي بدلون بد اثرات نور هم دا ملک وځپي، باید چې حکومت د ځنګلاتو شرح د موجوده کچې 2.19% نه نړیوال معیار ته ورسوي. د نړیوال بینک د شمیر شمیرو تر مخه پاکستان هر کال 6.5 لک ایکړ ځمکه بان ولاړ ځنګلات بیلی. د نړیوال معیار په یو هیواد کې د پکار ځنګلاتو شرح 15% ایښودی ده، خو په پاکستان کې دا کچه 2.19% ده. په پاکستان کې هر کال یوازې د باران د ګډوډ نظام او د دې له کبله راتلونکي سیلابونو نه که یو خوا په لکونو ایکړه د کر کروندې ځمکه متاثره کوي، نو ورسره کمزور اقتصاد هم ځپلی کیږي. خو د دې حقیقتونو باوجود حکومتونه تر دې دمه موسمي بدلون نه خو یو خطر ګڼي او نه ورله په پایدار بنیادونو څه قسمه منصوبه بندي کوي، او د دې سرګندونه د پنجاب حکومت هغه فیصله هم کوي کم تر مخه چې دغه ایالت کې د بجلی د منصوبو لګولو د پاره د ځنګلاتو وخلو هم حکم کړی دی. د پېښور ظریف پوهنتون د کلایمیټ چین یو پروفیسر انعام الله وایي چې د 2000 کالو یو زړه ونه چې ماحول ته څومره یخوالی ورکوي، هاغمره یخوالی د کم عمره ونې نشي ورکوي. او که د پاکستان د 13 کالو موسمي رجحان ته وکتی شي، نو دا حقیقت څرګندوي چې دلته به د ماحولیاتي بدلون بد اثرات نور هم سیوا کیږي. او د دې یو حل دی هغه دا چې ولس او حکومت د یو بامقصده منصوبې لاندې په لویه کچه د ونو بوټو کار وکړي. د خیبر پختونخوا ایالت کې د ونو بوټو لګولو لپاره جوړ کړی شوی د حکومت پروجیکټ ډایریکټر شبیر حسین وایي دا صحیح ده چې د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو نه بچ کېدو دپاره د ځنګلات کرل یوازې لار ده، خو دا به کتل وي چې کم بوټي څومره فایده ورکوي او په څومره وخت کې را رسي. د نړیوال بینک د یو رپورټ تر مخه په ماحول کې راغلي بدلونونو یوازې په یورپ کې د یخوالي 1.5 کلن ریکارډ مات کړی دی، او ساينس پوخه هم خبرداري ورکوي چې نړۍ د پرمختګ خپل رفتار نشي ودرولی، خو په ونو بوټو کرلو سره او د زخرجن گیسونو فضا ته په کم مقدار کې ورکولو لکبله د ماحولیاتي بدلون د بد اثراتو تر څخه ده مخنیوي کیږي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا په چارسده کې په باچا خان پوهنتون په 6 جنوري دهشتګردو په حمله کې 21 د دغې پوهنتون غړي وژلي وو، چې یو پکې افتخار هم وو. افتخار او دغه شانتي نور چې کوم په دې پیښه کې وژل شوي خلک دي، دا خو د خپلوانو سره به د ډیوا ریډیو همکار پختور شاه سے وقف وق مرکی کے بھی یہ وش مرکھے یا یہ وش پروگرام وړاندې کوي. د دغه لړۍ لومړی مرکه د مجاهد خان سره شوې ده چې د افتخار رور دی او وای هغه وخت رور په ډزو لګیدو چې په ټلیفون خبرې کولې. نور حل په دې مرکه کې اورو.
پوار پوار جی کہ لمنگ دا فلور وانے ورن راج منگ فلور رو نہیں کہتا خان بہادر یونس اور مجاہد ز پخپل او افتخار
ہاں
د بوت پسار بانی تقریبا 9 بجے ز دفتر کی مت افتخار کال ما تر علی نو اغل ما تا کو ما دوبارہ پخپل ور ملا او کوم علی افتخار والی څنګه کال کرے نو اغل جی شو ور تیرا نو وقت بانی عمل شوی دا او بجے شروع دی دی رضیاتی او پولیس مو سے لگی دی مقابلہ کی نو ماوتی ول کې راته دی د دې شروع دی په څه کې وته کنه د کمرې نه وای چې نامن کمرې د نن خپل کې جيري
ها
نو مال وته نه شي وای چې نام مخامخ راته الله کړی یو ور لګي کنه
ها
نو زه ته تقریبا نام د قرنګي لګي او په دې نو په تلیفون روان روان کې ملګری ته مال ګاډه روان کړو دا غوې نه وای کنه ها
هم
دا قرنګي روان نه دی په دې خبر خبره کې ماته ویل یا ته مو یل دسی کارو کا اسنه خود کا شکر دکی یی کانا نو دغه به خراب کی دی پارش پانی سم دا
ها
اور کوی تر د ماته کی کی نو باچ باشی کانا
ها
او دی ول سټیرا دا خبر مې مری مو فکر دی تقریبا 20 منټ د زفه کوم المانی ته ته مون د ماته دی یل چې دی کری نو د موبایل
ها
او وسی دان ک نورسته و بیا کال وکی نو تقریبا چې زاغل د استانبول نه راوتم په کشمیر یې باندې روان ومن دی چې د موبایل نه ملاوي دا افراتلو یو لاس نه تپاس بیا دیواره ملاو شو چې دیواره ملاو شو نو بس د تمه له څنګه چل دي دا په مازه ما خبرې کولې
ښه یل
څه راو مشکل ده که پات شو
ښه
دا چې دا یو ریزه ته دي سی وای دي کنه بس اخر کې ست پیار ښه چې دا راو شو ما در چې ولګې دې لکه یل کنه نه ملګې دې خدا لګې دې ښه
ها
نو دی او ما او تی ویل مال رقم یو دی زمو کني واه والله یادو الله بخیر کی یار میاب الله راش بچ وین کی یار مال یو یری زمي سم نشته بس دا خبر را فو کړی خو بده په اخر کې دا خبر وکړه بل راشه یوست درو با اسا بس موبایل کال ډراپ شو او به دوباره کالونه کوا کالونه کوا یو چې او به تقریبا کې څو ساڑھے گیارہ بجے مشرو میں بادرا کا ماحول کر کر کے بخار دیوانے حملہ شوی تھی باچا خانی مستی بنی تھا باچا خان کی مستی کا جان ورس ہو ترزی والا والا اور مقام تیرا من تو اس پتہ دن نہیں لے گی بولے گلو بشور والا آرمی والا مولا راگ دی دیا ہو ایمبولینس سے مورنا ہوگی ویلٹر ویلٹر سان ادھر سے چار سو اسپتال کی ہے جی اسپتال بانی سنگ ورنہ نہ واتنا تقریباً 16 گھنٹہ مرت رہا تو آگے کی میں کتو آگے کی میں دیا زخمی ہے تقریباً شتوزو کسان آگے کی میں ایمرجنسی کے دیا بننا کسان نہ پر خوالن بس بڑی سے انکی دیا ماتی کال رہا لے دی بلکی رہا ابتخار پر دیا کی دی الارے کی اسپتال کی دی مزمانی زد آگے وین روی اپنے مو الارے کی طرف پر روان شکل کی دا می انټرټینټ څنګه واپس وو موټروی ته ختلو نو مسلې کې کال راړې ویلې په هر شي شو دلتا په لای کې هسپتال تر راځي مو سره دی خو نو دا زمون ضرور دو شهیدګي دا غنصیبا په کې شي وو دا د شروع پر د کافدی په ډیګری کالج کې وو د مرګری کا د خپل یونیورسيټي کې وم نو ساري سات د دې دا غنه وته رساري مونږ کړی هغه ته ورته یاره زمون په یونیورسيټي کې مشاوره شروع ده او دا غیر لازم دا پختل په دې باچا خان نوسته کی په لایبرری کی پنچ اپریټر افتخار احمد
ها
کنه
ها
یل جزا غیر لازم امرګری ته ډیره جاری کړی و چې له کارابن له خېبه وختي دی ولړه د دون دی لګلیر بلا خیا کنه نه نه ته نه زم کته ته وخت نه وځري کا سړی ته وخت به زم نه زم هغه نه کا سړی ته وخت رښتینی نه هغه وځري کا سړی په چوت دې ډیر ستر سم موټر سایکل او کو تیز لاړ یو دا تقریبا 8 بجې نو ستای ته تللو او ګو هاستل خپل کمرې ته کپړې بدلول نو ورغلی
نو
د څه یو هغه دی ایټی دی ډیګری هغه څه وا هغه په هغه فایل کې وا او دا مرګری دی اډمیشن ته واچا خاني نو ستای کی کاو دا هغه ډاکومېنټس کې تراته هغه فایل په اینو ککل ما کور تر راول
دی او پیغام کوم ورکول غواړي کمو خلکو ته پیغام ورکول غواړي پښتنو ته ورکول غواړي
زبی ټول دنیا ته دا پیغام ورکوم چې زمونږ ډیرو کوم ګناه کړی و دا په ستاسو کې نه دی اخر د څه ګنا کړی و دا ولې لارې د چا په تاسو کې لارې دا خو لکه ایس په ظلم جهته نو کړی هم په دغه یونیورسيټي کې ماشومان ته کتابونه ورکول ته دا یو بد کاری خو چې دا مونږ باندې کو که تعلیم بد کاری خو چې دا مونږ باندې کو نه ځینې یونیورسيټي نه ځي